لاس بجشوه السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل خپل تخنیکی همکار طاهر روخان سره ستاسو هر کلی کوم په دې یو ساعت خبرونه کې به واورې چې ولسمشر اشرف غنی د امریکا د سنا پلاوی تویل چې په افغانستان کې د تشدد د کمولو لپاره له پاکستان د عملی اقداماتو تمه لري. نن د روژې دیرشمه او وروستۍ ورځ او سبا له خیره اختر دی، نو په دې مناسبت او د نور موضوعاتو په اړه هم ځانګړي راپورونه لرو. د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څنګه او نیمه نړۍ هم خپرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی، د افغانستان سترې محکمې اعلان کړی چې سبا چهار شنبه د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. د بشري حقوقو د څار ټولنه په افغانستان کې د بچبازي د منع کولو کار یو ضروري اقدام بولي، او په مدینه منوره کې انتحاري حملې څلور امنیتي سرتیري ووژل. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان سترې محکمې پرون اعلان وکړ چې نن د روژې د مبارک میاشتې دیرشمه ده، نو ځکه سبا چهار شنبه به د کمکي اختر لومړۍ ورځ وي. په افغانستان کې د اختر اعلان عموما له سعودي عربستان سره په یو وخت کیږي. د سعودي عربستان، متحد عربي اماراتو، قطر، بحرین، کویت او یمن رسنیو هم پرون راپور ورکړ چې چهار شنبه د کمکي اختر له لومړۍ ورځ سره برابره ده. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان د جګړې پر ټولو ښکېلو غاوو غږ کړی چې د اختر په ورځو کې د لزغم څخه کار واخلي. یونما په یو بیان کې چې پرون خپور شو، د تدمات یا ماماتو له قوله ویلي دي د هیله لري چې افغانان به سګنۍ اختر د سولې او امنیت په فضا کې ولمانځي. د امریکایي سناتورانو یو هیئت په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ته ویلي دي د پاکستان ملکي او نظامي رهبران د ځان په اړه د نړۍ په لیدلوري کې بدلون احساسوي، او د هغوی پیغام دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مسایلو د چړلو لپاره یو بل فرصت ورکړل سي څو د ستونزې د حل په برخه کې هڅې وسي. د ارخ څخه خبره شوې خبره پاڼه وایي چې د سناتور جان مکن په مشرۍ د امریکایي سناتورانو دی هیئت ته افغان ولسمشر غنی ویلي دي چې د پاکستان لخوا د صادقانه همکاریو څرنګوالي داسې عملي اقداماتو ته اړتیا لري چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي له کموالي سره مرسته وکړي. د ولسمشر غنی په وینا کې دای شي چې د همکاري له حقاني شبکې سره د پاکستان له لوري له جدي چلند سره څخه پیل سي. د ارګ د خبر پاڼې په وینا دا شبکه په افغانستان کې د لویو جرمونو مسؤوله ده، او زیاتوي چې د حقاني ډله د طالبانو د مهم مټ په توګه فعالیت کوي، خو په وړاندې هیڅ ډول اقدام د پاکستان له لوري نه دی شوی. د بشري حقوقو د څار ټولنه په افغانستان کې د بچبازي د منع کولو لپاره د ولسمشر لخوا د یو تقنیني فرمان صادرول خورا ضروري ګام بولي. د بشري حقوقو د څار د ټولنې د افغانستان د برخې څارونکي هیدربار له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې برخه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون هڅې مهمه وبللې.
فکر کوم د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون هغه غوښتنه پر ځای ده چې ولسمشر غنی څخه یو غوښتنه دي چې باید په دې برخه کې یو فرمان صادر کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کمشنرې سورایا سوبرنګ تیرونی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ولسمشر غنی غوښتنه وکړه چې د بچبازي د منع کولو په اړه یو تقنی فرمان صادر کړي. او د افغانستان د کرکټ د ټیم د نړیوالو یو ورځنۍ یو لوبه لومړنۍ هغه پرون له سکاتلند سره و چې د باران له کبله وځنډول سو. د پرونی لوبه په چا سکاتلند وګټله او توپاچول یې خوښ کړل. د افغان ټیم د منډو شمیر په وڅلوختو اورونو کې د څلورو لوبغاړو سوزدو وروسته 203 اتیا ورسید. تر ټولو ډیر منډې رحمت شاه او نجیب زدران وکړي. مخکې له دې چې لوبه د باران له کبله ودرېږي، رحمت شاه سل او نجیب زدران نه اتیا منډې جوړې کړې. د افغانستان ملي ټیم په دې اروپایي سفر کې د سکاتلند، آیرلند او هالند له ټیمونو سره لوبې کوي. دا هم د سیمې ونړۍ خبرونه. په مدینه منوره کې نبوي جمعه ته نږدې پرون یوې انتحاري حملې څلور امنیتي سرتیري ووژل. په دوو نورو ښارونو کې ورته حملو د سعودي عربستان پر شاهي نظام د منظمو حملو ویره زیاته کړه. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې نبوي جمعه ته نږدې حملو 15 نور کسان هم ټپیان کړي دي. ال عربیه ټلویزیوني شبکې ویلي په مدینه کې ځواژونکو حملو په مدینه کې ځواژونکو حملې په داسې حال کې وشوي چې امنیتي سرتیري روژه ماتې ته ناسو. د سعودي عربستان سبق خبری اجانس وای په هم دی ورځ د سعودي عربستان په دوه نورو خارونو کې هم ځواجن کې حمله وشوي خو مرګ جوړبل نه درلودي. چرواکی وای 214 په ختیځ خار قیف کې شوی او همدارس د سعودي عربستان په دوهم لوی خار جده کې هم د امریکا قونسلګری ته نږدې 14 شوی. د ایران پر دولتي تلویزیون په یو خبره شوی مستند فلم کې ادعا شوی چې له داعش ډلې سره تړلو وسلوالو چې اوس نیول شوی په تهران کې د بروکسل او پاریس په څیر د حملو پلان درلود. په دې تصویرو کې چې پرون خبره شول دوه تنه کسان وایي دوی په عراق او سوریه کې استخدام شول څو په تهران او د ایران په نورو لویو ښارونو کې څو حملې پلان کړي. دا کسانو همداراز ولیدي چې د دې کار په بدل کې دوی ته د $1,000,000 وعده شوې وه. دونی مخکې د ایران استخباراتي چارواکو وویل چې دوی پراخې تروریستي حملې شنډې کړي او په تړاو یې 10 وسلوال نیولي دي او له هغوی څخه یې نږدې 100 کیلوګرامه چاودېدونکي مواد چې په ګڼ میشتو سیمو کې د بونو لپاره ترې کار اخیستل شي کېدی ضبط کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د سپای پاسداران ځواک په عراق کې د داعش ډلې پر ضد او د عراق د شیعه حکومت په پلوي جګړې کې ښکیل دي. د دې ځواک سرتیري همداراز په سوریه کې د بشر الاسد د ځواکونو په ملاتړ جګړه کوي. په داس حال کې چې د عراق خلک د ورستۍ خونړیو ځانوژونکو حملو د قربانیانو لپاره د ویر په حال کې دي. په دې چاودنه کې د وژل سوي کسانو شمیر 214 تنو ته ورسید. د دې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی. په عین حال کې خلک د عراق حکومت ته په غوسه دي چې د دې ډول حملو په مخنیوي کې پاتې راغلی. له بلې خوا بغداد پرون 15 کسان چې د تروریزم په تور محکوم شوي وو اعدام کړل او ویلي دي چې 30 نور کسان هم دې ته ورته په حملو کې نیولي دي. له بل خوا د بغداد په تجارتي کوردسیمه کې د یک شنبې په نیمه شپه د دې حملو د نورو قربانیانو د مړو د موندلو لپاره عملیات روان دي. او د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د ایراني ناراضیانو پر کم توغندي وشتل سوي دي چې د عراقي چارواکو او د کم د اوسیدونکو په وینا یو شمېر کسان یې ټپیان کړي دي. ویل کېږي چې د توغندیو د دې بمبار له کبله په حاکم کې چې یو شمېر خیمې او د استوګنې کورونه سوځېدلي دي، چیرې چې د ایران د مجاهدین خلک د ډلې د ایران د حکومت مخالفه ډله ده، یو شمېر غړي له عراق څخه بهر د ځای پر ځای کېدو انتظار باسي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو خبرونه او ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. ته د خبرونه په دوام کې و باورې چې د امریکایي سناتورانو یو پلاوی له افغان ولسمشر سره په کتنه کې ویلي چې پاکستان د ځان په وړاندې د نړۍ په لیدلوري کې بدلون احساس کړی او د همکارۍ لپاره یو بل فرصت غواړي.
د پاکستان نظامی او ملکی مقامات په دې باندې پوهېدلي دي چې پاکستان د منځوي کېدو په حالت کې دی.
د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په ورځو کې د خلکو د امنیت لپاره تدابیر جدي کړي دي. بیا کونر تزو او د هغه مور خبر اخلو چې په یو انتحاري حمله کې درې زامن وژل شوې دي. د اختر په درشل کې امنیتي چارواکي له کورنۍ غواړي چې خپل ماشومان ته د لوبو خطرناکې وسلې او د اورلوبو وسایل ونخلي.
کورنۍ ته موږ دغه پیغام ده چې ماشومان دغه ډول شیان ته پیسې ورنکي او ونخلي، ځکه چې هغه د دوی د مجروحیت او د زخمي لامل کیږي.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو او د خبرونې پورستۍ برخه کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څنګه او د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. زمونږ غږله ازادۍ راډیو اوري. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له پاکستان څخه د داسې عملی اقداماتو په تمه دی چې له مخې په افغانستان کې روان تشدد کم شي. ولسمشر دا خبرې د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو د کمیټې د رئیس جان مکین په مشرۍ د امریکایي سناتورانو یو پلاوي ته کړې. د امریکایي سناتورانو دې پلاوي چې د مخکې اسلام آباد ته تللي وو افغان ولسمشر ته ویلي پاکستاني مشرانو د ځان په اړه د نړۍ د لیدلوري بدلون احساس کړی دی او غواړي چې د همکارۍ لپاره یو بل فرصت ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند او اوروي.
د جان مکین په مشرۍ د امریکایي سناتورانو هیئت د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره د افغانستان او امریکا او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په همکارۍ خبرې کړي. دا ولسمشر غنی مرستیال ویان د وخان مینا پال ازادې رډیو ته ویل امریکا د افغانستان ستراتیژیک متحد دی او په سیمه کې حالات لنګ دی ساری د مینا پال پوینا امریکایي سناتورانو افغان ولسمشر ته ویل پاکستانی مشانو احساس کړی چې د دې هیواد په اړه د نړۍ نظر په بدلی دوه دی د ولسمشر غنی ویان د وخان مینا پال زیاته کړ چې امریکایي سناتورانو په دې لیدنه کې ولسمشر غنی ته ویل د پاکستانی چارواکو سره په لیدنو کې د هغو پیغام دا و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسایلو د څېړلو لپاره یو بل فرصت ورکړل شي چې د ستونزو د حل په برخه کې هڅې وکړي امریکایي سناتورانو ولسمشر غنی ته ویلي د پاکستان له دولت څخه اسلام آباد ته په خپل روستي سفر کې وغوښتل څو په عملي توګه وښيي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په پای ته رسولو کې همکاري کوي خو آیا افغان حکومت چمتو دی چې پاکستان ته ور بیا فرصت ورکړي افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د صادقانه همکاریو څرنګوالی داسې عملي اقداماتو ته اړتیا لري چې ورسره په افغانستان کې تاوتریخوالی راکم شي دا ولسمشر د ویان مرستیال د وخان مینا پال ازادي رډیو ته وویل د پاکستان سره د همکاریو ټول لارې اسمویلې وست عملی اقداماتو پرته بل لار نه د ورپاتې ارګ د ولسمشر غنی لخلی وایي د افغانستان او پاکستان اړیکه باید د دوو دولتونو په توګه وینم موږ زیاته کړي د خګوندې توپ لپاره د افغانستان د هڅو سربېره سکهال په هواد کې د تاوتری خوالي اندازې چې د افغان حکومت په وینا د ډیورن د کر خلاف غاړي د حقانی په څیر شبکې تر سره کوي زیاته شوي ولسمشر غنی زیاته کړي پاکستان کولای شي د عملی اقدامات له حقانی شبکې سره له جدي چلن پیل کړي چې د نوموړي په وینا د افغانستان د خلکو ضد د اومده جرایم مسؤل ده افغان حکومت وایي دا شبکه د طالبانو د اومده مټ په توګه عمل کوي او په وړاندې تر اوسه هیڅ ډول اقدام نه دی شوی امریکایي سناتوران جان مکین لینز ګراهام جو دانلی او بن سیسی مخکې لدی چې کابل کې افغان چارواکو سره وګوري د شنبه او یک شنبه په ورځو په پاکستان کې له پوځي او ملکی چارواکو سره خبرې کړې وي دوی د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان میرانشاه کې یوې پوځي اډې ته ورسل څو ورته په سیمه کې د خپل ورستوي عملیاتو په اړه معلومات ورکړي
راپور کې مو واوریدل چې د امریکایي سناتورانو پلاوی له افغان ولسمشر سره په کتنه کې ویلي چې پاکستان د ځان په وړاندې د نړۍ په لیدلوري کې بدلون احساس کړی او د همکارۍ لپاره د یو بل فرصت په لټه کې دی آیا امریکایي سناتوران خو به د منځګړو په توګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو ترینګلو اړیکو د له منځه وړو هڅه نه کوي دا پښتنه د یوې مرکې په پیل کې اجمل اند د ولسمشر اشرف غنی لمرستیال ویان دا وخان مینپال څخه کړي
په دې کې خو شک نشته چې امریکا د افغانستان ستراتیژیک ملګری دی او ورستی ټولو جریاناتو ته په سیمه کې متوجه دي په ځانګړي توګه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ امریکایي سناتورانو شي پراس کې جان مکین دی او ویله پاکستانی مقامات سره هم خبرې کړې او د پاکستانی مقامات تر خبرو ورسره نن افغانستان ته راغلی او د افغانستان ولسمشر سره په دې برخه کې مفصلی خبرې وکړلې یو شي چې ډیر جواب ته یو معلوم او هغه دا و چې دوی و چې د پاکستان نظامی او ملکی مقامات په دې باندې پوهېدلې دي چې د نړۍ نظر د پاکستان په اړه باندې بدل شوی دی یعنی دوی هم په دې پوهېدلې دي چې پاکستان د منځوي کېدو په حالت کې دی
تر ته وایي چې د تاسو نظر د افغان حکومت نظر راته وایي دا چې پاکستان دا درکړی دی چې د منځوي کېدو خواته روان دی ایا تاسو به وسم ل دوی نه عملی اقدامات غواړي او کنه افغان حکومت چمتو دی چې یو بل چانس ورکړي
بالکل بل عملی اقدامات د ستونزې بل هیڅ لار وجود نه لري موږ هغه ټولې خبرې او مذاکرات له پاکستان سره مخ کی کړی دي اوس موضوع دې تر رسیدلې ده چې پاکستان د هغه څه پاړه باندې چې د هوښمنو پاړه باندې چې لمر سره کړی دی لسر اخیس کمی سون سره کړی دی دغه پاړه باندې عملی اقدامات وکړي یعنی یو نور د خبرو وخت پای ته رسیدلې ده او نتیجه عمل ته رسیدلې ده او انتظار د عمل دی چې پاکستان عملاً د هوغو تراګرو ډلو په وړاندې باندې اقدام وکړي لري په خاوره کې پټن ځایونه استوکن ځایونه او روزن ځایونه لري دا د امریکایي فلاوی څخه هم د افغانستان د حکومت مشرتابه غوښتنه ده دا د ټول نړۍ څخه د افغانستان د مشرتابه غوښتنه ده چې ټول ته معلومه ده چې تراګر په پاکستان کې د تراګر ملاتړ له پاکستان سره دی
دا ښکاری چې پاکستانی چارواکي لام له افغان حکومت نه غواړي چې سولې ته د لا ډیر فرصت ورکړل شي تاسو فکر نه کوئ چې خدای چې نور فرصت هم ورکړي څو د سولې لارې مسائل حل شي؟ ځکه پاکستانی چارواکي وایي چې که سولې ته فرصت ورکړل شي دوی به اړ نشي چې نظامی یا نور اقدامات وکړي.
کله چې موږ د سولې خبره کوو سوله له ځینو اقداماتو سره تړلې ده، چې یو اقدام هم د وسلوالو ډلو پر خلاف باندې د پاکستان د حکومت عملیات د هغوی د پټن ځایونو له منځه وړل دي. یعنی سوله یوازې په دې باندې نه ده چې موږ یوازې مذاکرات سره وکړو، وخت په دې باندې ظاهر کړو چې موږ د دلته ورسره کښېنو یا هلته ورسره کښېنو یا په درېیم ځای کې کښېنو. د سولې لپاره عملي اقدامات اوس پر همدې باندې راڅرخي او متمرکز شي، عملي اقدامات وشي او دا د سولې لپاره د هغې نقشې چې جوړه شوې ده د هغې پارښتنه ده.
ښاغلی مینهپال، د سعودي عربستان د سفر په اړه راته ووایه چې په دې کې د سولې په تړاو باندې هم خبرې اترې شاملې وي.
د افغانستان ولسمشر سعودي عربستان ته پاچا او د حرمینو د خادم په بلنه باندې هلته تللی و، د دوی دعوت و، بیا د ولسمشر په افتخار ځانګړې مېلمستیا وه. تر هغه راوروسته ولسمشر د سعودي عربستان د ولیعهد او دفاع وزیر سره مفصل ناسته ودرلودله، مفصلې خبرې وسولې او پر د سولې په اړه باندې هر اړخیز بحث وسو او د سولې هغه لارې چارې چې په افغان حکومت په سعودي عربستان او په ځینو نورو هېوادونو په ځانګړې توګه پاکستان پورې تړلې دي پر هغه باندې مفصل بحث وسو.
د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان دواخان مینهپال ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په ټول هیواد کې د اختر د ورځو لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول شوی دي. د دې وزارت ویان پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د پولیسو ټولې قطې د خلکو د امنیت د ساتنې لپاره د تیارسۍ په حال کې دي. په عین حال کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت له ټولو کورنیو څخه غوښتي چې د اختر په شپو ورځو کې خپل کوچنیان د پلاستیکي وسلو او د پټاقیو کارولو ته پرېنږدي. په دې اړه نور معلومات رحمت الله افغان اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د اختر ورځو لمانځلو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي او په ټول هیواد کې پولیسو ته د چمتووالي او تیارسۍ امر شوی. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل افغان حکومت په یادو ورځو کې د امنیت د تامین او د وسلوالو مخالفانو د حملو د شنډولو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر پلان کړي دي.
به منظور ای که تماتان عزیز ما در روزای ای
د دې لپاره چې زموږ هیوادوال د اختر ورځې شپې په خوښۍ سره تیرې کړي، د روژې له 15 څخه را په دې خوا موږ ګډ امنیتي تدابیر نیولې چې ډیری ملي پولیس، ملي اردو او د ملي امنیت سرتیری مو په خپل دندو کې حاضر وي. هڅه ده چې موږ وکولې شو د احتمالي حملو مخه ونیسو.
ښاغلی صدیقی زیاته کړه د اختر په ورځو شپو کې به په ټول هیواد کې زیاتره امنیتي منصوبین په خپلو دندو کې حاضر وي. هغه وویل چې اوس هم په ټول هیواد کې د وسلوالو مخالفانو له لورې امنیتي ګواښونه موجود دي او امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د دښمن د تحرکاتو مخنیوی وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویان د افغانستان له ټولو خلکو وغوښتل چې د اختر په شپو ورځو کې د ښه امنیت په هدف له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. په عین حال کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له ټولو کورنیو څخه غواړي چې د اختر په شپو ورځو کې د خپلو ماشومانو لپاره د پلاستیکي وسلو او پټاقیو له اخیستلو څخه ډډه وکړي. د دغه وزارت سرپرست کمال ساده د اختر امنیتي تدابیرو ته په جوړه شوې خبرې غونډه کې وویل
له ټولو خلکو نه، له ځوانانو نه، له د ماشومانو، له کورنیو نه غوښتنه کوو چې دوی په اخترونو کې خپلو ماشومانو ته پلاستیکی ټوپکې، توپانچې، پټاس، پټاقې دا ونخلي، ځکه چې دغه هم اجتماعي هم ځاني نقصانونه لري. یو ناوړه کلتور فرهنګ چې دی هغه رامنځته کوي، اقتصادي زیانونه دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې د اختر په شپو ورځو کې د امنیت ډاډ ورکوي چې په دې وروستیو کې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې خونړیو انتحاري حملو د ولسي جرګې د غړیو اندېښنه راپارولې او ټینګار یې کړی چې د ملي وحدت حکومت مشران باید په دې اړه یوه ملي اجماع راوبولي.
په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت همدارز وایي چې په یوازې ځان نشي کولای د پلاستیکي تفنګچو، پټاقیو او نورو هغو وسیلو مخنیوی وکړي چې په خلکو کې د ویرې سبب کیږي. د دې وزارت ویان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم سکال به له هغو سره چې دا توکي کاروي او یې پلوري جدي چلن وشي خو د کورنۍ او همکاري هم له پولیسو سره ډیره ضروری ده. عام خلک او یو شمیر هټیوال وایي چې اوس خلک تر ډیره د پلاستیکي تفنګچو پټاقیو او د دې ویرونکو اورلوبو په ضرورونو پوه شوي، خو حکومت باید د عامه پوهاوي تر څنګ په دې برخه کې عملي ګامونه پورته کړي. محمد حدیث پردیس په دې اړه یو راپور برابر کړی.
د کورنیو چارو وزارت وایي د پلاستیکي تفنګچو پټاقیو او د هغو وسایلو خرڅلاو بند دی چې عامه ذهنیت ګډوډوي او د امنیتي ستونزو سبب ګرځي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې پولیس موظف شوي څو له هغو هټیوالو سره قانوني چلند وکړي چې دغه توکي پلوري. ښاغلی صدیقي وایي که څه هم د کورنیو چارو وزارت له خپل اړخه په دې برخه کې اقدامات کړي او کوي، خو د ولس له همکارۍ پرته دغه هڅې به مطلوبه نتیجه ورنه کړي.
پدې کې باید ټول ونډه واخلي، خلک مور او پلارونه، سوداګر، هر څوک یې دا مسؤلیت لري چې د دې په مخنیوي کې خپل لږه سهم ادا کړي، نو په یوازې په پولیسو باندې دا کار نه کوي.
د دولت څخه هم دا هیله کوم چې تر څو په دې اکله جدي اقدامات وکړي.
تیر کال هم د اختر په ورځو کې د پلاستیکي تفنګچو او پټاقیو د استفادې لپاره د لسکونو کسانو د جوړېدو خبر ورکړل شوی و چې هغه مهال د کورنیو چارو وزارت له اختر وړاندې په دې اړه د تدابیرو په اړه ویلي، خو سږ کال یې دا اعلان کړی چې دغه وسایلو پلورین کې به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. په دې وروستیو کې په اجتماعي رسنیو کې هم د پلاستیکي ټوپکو، تمانچو او پټاقیو د پلورلو او استفادې د مخنیوي لپاره عمومي کمپاین پیل شوی دی. د دغه رسنیو کارکوونکي هڅه کوي چې دغه وسایلو د استفادې د ضررونو په اړه خلکو ته ډیر څه ووایي. په ورته وخت کې یو شمیر هټیوال وایي د حکومت وروستۍ هڅو او په اجتماعي رسنیو کې د پلاستیکي ټوپکو، تمانچو او پټاقیو د مخنیوي کمپاین خورا مثبت اغېز کړی. د رحیم الله په نوم هټیوال راته وویل چې که څه هم سږ کال دغه وسایل د نه دي راوړي، خو د تیرو دوو لونو شو ورته پاتې هغه هم نه خرڅیږي او خلګي نه اخلي.
وایم سوال کې اس موچ تفانچا
دی وای سک کلم هیڅ وړي او غټي تمنچي او یا نور وسایل نه دی راوړي. ل دوه کلونو په خوره ته په دکان کې پاتې خدا هم نه خرڅیږي. یو شمیر هوادوال به خلکو ته د عامه پوهاوی ترڅنګ په دې برخه کې د حکومت لوري د عملی اقداماتو ترسره کول هم مهم بولي. دوی پر کورنیو همغه کوي چې دغه اجتماعي ستونزې د لمنځوړلو په برخه کې له حکومت سره همکاري وکړي.
کورنۍ ته موږ دغه پیغام ده چې ماشومان دغه ډول شیان ته پیسې ورنکي او وانه خدای لازم رزق چې هغه د دوی د مجروحیت او د زخمي لامل کیږي.
د چارو کارپو اساق اتمر ویل پلاستیکی ټوپک او پټاقیو استفاده د ماشومان پر ذهنی سلامت خورا منفی اغیز کوي. دی وی د پلاستیکی ټوپک او تمانچو او پټاقیو استفاده د معصوم ماشومان او نوو ځوانانو ذهنیت خرابوي او د دوی پر راتلونکو بد تاثیر پرېږدي. خغلی اتمر وایي که حکومت د نورو تدابیرو ترڅنګ افغانستان ته د پلاستیکي ټوپکو، تمنچو او پټاقیو د راتګ مخه ونیسي، نو دغه وسایلو د استفادې مخنیوی به ستونزمن وي او په ورته وخت کې به د ماشومانو پر راتلونکو هم بد اغېز پرېباسي.
تاندې څنګه دا پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د اختر په اړه د ځانګړو راپورونو په لړۍ کې مو د هغو درې ورونو له کورنۍ سره خبرې کړې چې په یوه انتحاري حمله کې وژل شوي دي. دا درې ورونه د 2016 کال د فبروري په 28مه په اسداباد کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شول. په کونړ کې د ازادۍ راډیو خبریال د هغو کور ته ورغلی او د هغو د کورنۍ له غړو سره یې خبرې کړي.
خلک اختر ته خوشحالیږي، زه یتیمانو سره اوخ کې تویومه. دا د هغې مور غږ دی چې د تیر لمریز کال په اخیری میاشت کې درې ځوان زامن د کونړ مرکز اسداباد کې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شول او درې جنازې کور ته په یو ځای ورننوتې. له درې واړو زامنو درې کونډې او یو درزن کوچنیان ورته پاتې دي. دغه غملړلې مور وایي په نورو اخترونو کې به یې ټولو نوې جامې اغوستلې، خوشحالي به یې کوله، خو اوس یې په کور کې د اختر د خوښۍ څرک نه لګیږي. لمسیانې ترې پلرونه غواړي او دا ورته په ځواب کې له اوښکو تویولو پرته نور څه نه شي ویلې.
درې واړو ښځې دي او دا مشر دوه جنکۍ دي، دوه هلکان دي او دا منځمي یو هلکه یو جنۍ ده، دا کشر یو هلک. الله دې تینو مسلمان وساتي، وړه په واده شو موږ ته خدای نور مسلمانان وساتي په موږ دې الله آسانه. د ټولو مسلمانانو سره د الله خو کې چا وس کې چکی غیر غیراوړي.
دغه مور وای هر شی بچی خپل دریو ځوانو انګورګانو او د هغوی یتیمانو ته ګوري او د زامنو خالی زینو ته سترګې اړوي، سلګی نیسی او ډیرې وختونه خو پرې د ډیر غم په وجه بیهوشي هم راځي.
ژوند الله هم ساتي او ساتي تیریږي نو څوک مو کله جاړو کله څوک کله څوک.
یو یتیم چې شاوخوا 15 کال عمر لري وای پلار به د شهیدانو پارک مخې ته پکوړې پلورلې، هر ماخام به دوی ته خواږه شیان راوړل. نوم دې څه دی؟
ارشاد.
او پلار دې څه شو؟
مړ.
څه واخه؟
مازیګر.
او په څه شي کې مړ شو؟
کار کې.
چې څه کار کاوه؟
پکوړې.
چیرته په خولې؟
بازار کې.
او تا ته به څه راوړو؟
میوه.
دغه یو درزن کوچنیان یوونی که او پزان مرگی برید که د دریو وجل شو ورونو تپی شوی ورور جعفر تپا تیدی، ده هغه خیلاس سوزیدلی وچ شوی او لکارا لویدلی. جعفر او د کورنۍ نور غړي د خدای په کارونو راضی دي. وای
کله چې موږ دغه ته بازار ته لاړو سار کې موږ تلو زمنګ دوورن سوپ کار کا دوورن بل چپس کار کا موږ کل سار کلاړو بس موږ سوپ برابر کو سامان چم کل برابر کیناس بس دغه نرسته موږ نور څوک نه دی للی خو بس یو دم یو ګړز شو بس مې رسته زانه نیم خبر شوی چې سوس زخت ورسته خبر شو مغه وکینو ما خبر خو به برسته ډیر خپه شو او دا ډیر خپګان دغه وجه.
د 2014 کال د دوهمې میاشتې په 20مه نیټه سهار 9 بجې د کونړ مرکز اسدآباد کې د شهیدانو پارک دروازه کې یو ځانمرګ بریدو شو چې پکې د نورو ترڅنګ درې غریبکار ورونه احسان الله، حبیب الله او روح الله هم ووژل شول چې نن یې کورنۍ د ګڼو ستونزو سره مخ ده.
د هغو درېو ورونو د مړینې له دردونکې کیسې څخه خبر شوی چې دا د کورنۍ د هغو د غم په ټغر ناسته ده. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اسدالله لودین د کابل سټوډیو په لنډي سره راته وایي چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې کوم مطلب خپره کړي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د افغانستان لپاره د وارسا د جوړیدونکو غونډې ګټو او په سعودي عربستان کې شوو انتحاري حملو ته ځانګړې کړې دي. هیواد د دولتي ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي، ناټو به د وارسا په غونډه کې له افغانستان سره د اوږدمهاله همکاریو په باب خبرې وکړي. په مطلب کې راغلي په کابل کې د ناټو ملکی سفیر له افغان چارواکو سره د لیدو پر مهال د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړی، خو له حکومت یې هم غوښتي چې انتخاباتي سیستم اصلاح، له فساد سره مبارزه ګړندۍ او امنیتي او دفاعي بنسټونه له سیاسته لري وساتي. د مطلب لیکوال ویلي د ورسا په غونډه کې د افغانستان نړیوال متحدین باید پر دې ډیر تمرکز وکړي چې د افغانستان د ناامنۍ ستونزه بهرنۍ ریښې لري او باید په بهر کې د ترهګرو ریښې وچې شي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا لیکلي چې د وارسا په غونډه کې باید د نړیوالې ټولنې هر ژمنه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ پر پرمختګ مشروطوي. په مطلب کې راغلي بیان ازادي د افغانانو لویه لاسته راوړنه ده، خو له څو کلونو راهیسې په پرله پسې ډول هڅه کیږي چې دغه لاسته راوړنه له منځه ولاړه شي. د مطلب لیکوال پر حکومت انتقاد کړی چې د بیان د ازادۍ له سرغړوونکو سره قانوني چلند نه کوي. همدې ورځپاڼې په سعودي عربستان کې شوو انتحاري حملو ته بیا خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې عربستان د ترهګرو د ملاتړ بدله ترلاسه کړه. په سرمقاله کې راغلي د افغانستان په ګډون اکثره مسلمان ملتونه سعودي عربستان او چارواکو ته درناوی لري، خو لیکوال د ویکیلیکس هغه راپور ته اشاره کړې چې ویلي دي سعودي عربستان هر کال میلیونونه ډالر طالبانو او حقانی شبکې ته ورکوي. د ورځپاڼې په باور د ویکیلیکس له دې راپور سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی سعودي ته سفر وکړ او ټاکل شوی له اختر وروسته اجرا رئیس عبدالله هم له سعودي چارواکو سره د دغه موضوع په سپیناوی وکړي چې ولې د حکومت مخالفو ډلو ته پیسې ورکوي. اصلاح ورځپاڼې بیا د وړه اختر را رسیدو ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې اختر د خوشحالۍ یوه ډالۍ ده او باید په دې ورځو کې د چا د خفګان هڅه ونه شي.
زمونږ زمون غږ له آزادۍ رادیو اوري.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
زمون غاغله آزادۍ رادیو اوري، آزادۍ رادیو د سهار له او د مازیګر تر او و ورځې د اونۍ خبريګي د وخت د سهار لس بجې او دیرش دقیقې د قدر منوریدونکو رحمت الله افغان ته وښی چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان ستر محکمې پرون اعلان وکړ چې نن د روژې د مبارکې میاشتې دیرشمه ده، نو ځکه سبا چهارشنبه به د کمکي اختر لومړۍ ورځ وي. د امریکایي سناتورانو یو هیئت په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره د کتنې پر مهال اشرف غني هغوی ته ویلي د پاکستان ملکي او نظامي رهبران د ځان په اړه د نړۍ په لیدلوري کې بدلون احساسوي او هغوی پیغام دادی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مسایلو د څېړلو لپاره یو بل فرصت ورکړل سي څو د ستونزو د حل په برخه کې هڅې وسي. د بشری حقوقو د څار ټولنه په افغانستان کې د بشبازۍ د منع کولو لپاره د ولسمشر لخوا د تخنی فرمان صادرول خورا ضروري او اړین ګام بولي. د افغانستان د کرکټ د ټیم د نړیوالې ورځنۍ لوبه لومړنۍ هغه پرون له سکاتلند سره وچې د باران له کبله وځنډول شوه. په مدینه منوره کې نبوي جمعه ته نږدې پرون یو انتحاري حملې څلور امنیتي سرتېري ووژل او په دوو نورو ښارونو کې ورته حملو د سعودي عربستان پر شاهي نظام د منظمو حملو ویره زیاته کړه. د ایران پر دولتي تلویزیون په یو خپره شوي مستند فلم کې ادعا شوې چې له داعش ډلې سره تړلو وسلوالو چې اوس نیول سوي دي په تهران کې د بروکسل او پاریس په څیر دو حملو پلان درلود. په داس حال کې چې د عراق خلک د وروستۍ خونړۍ ځانوژون کې حملې د قربانیانو لپاره د ویر په حال کې دي. په دې چاودنو کې د وژل سویو کسانو شمیر 214 تنو ته ورسید. او د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د ایراني ناراضیانو پر کم توغندي وویشتل شول چې د عراقي چارواکو او د کم د اوسیدونکو په وینا یو شمیر کسان یې ټپیان کړل.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ناتو عمومي منشي وای ټاکل شوی چې پروانه ونی کې په ورسا کې د دې تړوند مشرانو له غونډې وروسته له روسیې سره رسمي خبرې اترې وشي. د روسیا او ناتو شورا له یو دوه کلن ځنډ وروسته وروستی ځل په 13 اپریل میاشت کې غونډه کړې وه، خو دا غونډه د اوکراین او نورو مسایلو پر سر د ژورو اختلافونو سره پای ته ورسېده. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبری څانګې د راپور مهم ټکي اجمل اند وړاندې کوي.
په وارسا کې د ناتو د مشرانو د غونډې په درشل کې چې ټاکل شوې راتلونکي جمعه پیل شي، د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون خبریالانو ته وویل ناتو غوښتل تر دې غونډې مخکې دواړه لوري خپلو کې وغونډه وکړي خو سره سلا ته ونه رسیدل.
ان اول اور ډیسیژنز اور ایم از ټو ډیفند اور الایز نوت
ستولتنبرګ وایي زموږ هدف له ټولو پریکړو څخه دا دی چې خپل متحدانو دفاع وکړو او په اروپا کې تاوتریخوالی زیات نشي. ناتو خپل رول ته د یو شفاف مسول او د پیشبینی وړ لوري په توګه دوام ورکړي. موږ به د تل په څیر له روسیې سره خبرو اترو ته چمتو اوسو. د روسیې او ناتو شورا چې د خبرو اترو او د معلوماتو د شریکولو یو ټولنه ده، د دواړو خواوو ترمنځ د ترینګلتیا په کمولو کې مهم رول لري. ټاکل شوی ده چې په وارسا کې به د ناتو د مشرانو غونډه کې په نورو مسلو سربیره په پولینډ او د بالتیک په هیوادونو کې د ځواکونو د زیاتولو پر مسلو هم بحث وشي. ناتو غواړي چې په دې هیوادونو کې د خپلو څلور زر کسیزو کنډکونو پر ځای کولو د روسیې پولې ته نږدې خپل پوځي حضور پیاوړی کړي. د ناتو او روسیې ترمنځ تر سړې جګړې راورسته په 2014 میلادي کال کې اړیکې وروسته تر هغې تر ټولو ټیټې سطحې ته راوغورځېدې چې روسیې د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمه له ځان سره یو ځای کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
رئیس سایم الکوزای له ننګرهار په خپل سمس کې لیکي سپینه مانی باید پر اسلام آباد فشار راوړي څو طالب جنگیالي د سولې میسته راولي. خیرالله افغان له خوست لیکي په جګړه کې د ښکېلو اړخونو څخه غواړم چې نور په هیواد کې جګړه ودروي، موږ له جګړو ستړي یو. یوسف احمدي د خوست له ځاځي میدان ولسوالۍ څخه لیکي پلاستیکي ټوپک اخیستل یو خو اقتصادي تاوان دی او بل د ماشومانو ذهنونه خرابوي، ځکه دا ماشومان د جنگ خواته متوجه کوي. نورزای د بکوان لیکي، د خدای لپاره د اختر په خاطر ډزې م کوي، خوشحالي په غم مه بدلوي. محمد عارف وفا د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه لیکي، دلته په لشکرګاه کې هر کال حکومت له مارکیټونو څخه پلاستیکي ټوپک او پټاقۍ ټولوي، خو قیام الدین مبارز له هلمند څخه لیکي چې په هلمند ولایت کې پلاستیکي وسایل، ټوپک، بارود، توپنچې او داسې نور په ښکاره خرڅیږي. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، د هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې لومړی تاندې څانګې د ځوانانو لپاره اونیز پروګرام او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام.
تاندې څانګې د ځوانانو خپرونه، جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، د روژې فلسفه دا ده چې مور د وږي لزړه خبر شي او د اختر لمانځل داسې چې شتمن له غریب سره خپل خوخي وویشي. په روژه کې مو چاته خیر ورسید او کنه؟
ډوډۍ مرته واغسته، ډېرې زیادې دعاګانې.
هغه څوک چې خپل مال په بل چا باندې مصرفي، بیا خصوصا
د ورورولۍ او د وطن دوستۍ احساس ده چې د تا شخصیت ورکوي.
دوستانو، د دې موضوع تر څنګ په نننۍ خبرونه کې د نامزاد هلک کورنۍ لخوا د انجلۍ کورنۍ ته د ایدې یا د اخترې د وړلو دود په اړه هم غږیږو. یوې بلې تاندې څانګې سره مو زه نورګل شفق ملګری یم. خیلاسونه خو با پزړه رو خلک سره کوي، پزړه بیمار یا بیوسه خلک د یوې ګولې ډوډۍ په غم کې وي. دوستانو، د دینی عالمانو پر وینا د روژې د فرضیت یو مقصد دا هم دی چې مور د وږي لنسه خبر شي او د خیر لاس ور وغځوي او په اختر کې خپل خوخي ورسره نیمه کړي. راځي څو ځوانانو ته غوښ شو چې په روژه کې چاته څه خیر ورسید.
نو مې سلام درې کاپسا ولایت د تګابل سوالي اوسیدونکو، فقیر ولز ډیر د افغانستان کې خیر خېګنې مستحق یا حقدار دي. یو بې وزله خدو یو ډوډۍ اته واشي، ډوډۍ مرته واښته، ډیر زیادې دواګانې وکړي. ما باندې دا دوه ډېر خېول لګیږي، نورم تشویق ما پاینده که بعد این نورم کوم او کو.
نوم می محمد اسماعیل عمر خیل د میدان وردګ ولای، تر اوسه پورې خو مې نه دی کړو، بل اختر ته ان شاء الله نیت ده چې ډیرو دوستانو سره زسم له واسي کې توک سي احتیاج یو سره کوم کو ان شاء الله.
محمد عالم خبر کوم د بغلان ولایت ما یو پلان نیولای د غربان لپاره ان شاء الله تعالی چې بختر کې سره زړی کوم کو کوم وس مطابق باندې دا شغی په خورا کې توک اخلي کالی مالی اخلي زغور کوم.
ملګرو، دا موضوع می پر خپل او د تاندې څنګه پر فیسبوک پانه هم له ملګرو سره شریک کړه. دوی څه راته لیکلی؟ نظرونه وګمه رشیدی او مسوده نیازیل ولی.
ګل تاګه ویلي کې پروژه کې د اختر لپاره په سودا پسې لاړم. زموږ د کور ترڅنګ د وی فقیر کورنۍ یو ماشوم راته وویل چې کاش سما لاله هم ژوندۍ وای چې نن یې د تاغوندې موږ ته هم د اختر سودا راوړی وای. وایي سترګې مې راډکې شوې، د سودا پنډ مې د دوی کور ته یووړ او کور کې مې بهانه وکړه چې سودا مې هېره شوه، سبا به یې راوړم.
جانان خدرخیل لیکي چې یوه شپه مې له تراوو وروسته ځان ته د خپلې خوښې خواړه پاخه کړل. زما کوټې ته مخامخ جومات نه یو کس راغی، وی ویل موږ دوه مسافر یو او په هغه مات کې مو شپه ده، ما خامو په عبورو جماعت کړي که څه خواړه لري. وای زما زړه درد وکړ، ډک دیک تیار خواړه مې دوی ته وسپارل او ما هغه شپه پیشلمی په تریخ چای او ډوډۍ وکړ، خو سبانۍ ورځ مې تر نورو ورځو ډیره خطیره شوه.
حمید ګل شیرزی لیکلي، هغه بل ورځ له روژه ماته مخکې د باندې ووتم او تر خپله وسه مې د سړک په غاړه ناستو فقیرانو سره مرسته وکړه. د دوی په خوشحالۍ کې مې داسې خوند او خوږ لخت حس کړ چې پخوا مې کله هم نه و حس کړی.
تحسین الله همدرد له خوست لیکي چې زما پلار تل غریبانو سره مرسته کوي. یو ځلی موږ ته د اختر لپاره یو جوړه کالی وکړل، خو یو بل مستحق ځوان ته دوه جوړه کالی وکړل. همداسې وخت نا وخت د روژه ماتی لپاره خلکو ته خوښه اخیستې چې دغه د خیر کارونه یې موږ هم نورو سره مرسته کولو ته هڅوي.
عرفان اسمت لیکي چې د الینګار سیند په غاړه هر مازدیګر ګڼ ځوانان سره راټولیږي. د دوی ترمنځ مو یوه ورځ یو ځوان ته ورپام شو چې هر ماښام به یې له دې سیند یخې اوبه کور ته وړي، ځکه چې د یخ اخیستل واسینه درلود. موږ ملګری سره راټول شو او پیسې مو ورته راټول کړې چې پاتې روژې یخ وخلی او روژه په سړو اوبو مات کړي.
متل دی چې انسان تر خپل وسه پر دی. د پکتیا د زورمت ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالرشید عثماني وایي چې که کوم ځوان له چا سره د مرسته کولو وس نه لري، نو دومره خو کولی شي چې د خپلې سیمې تجاران او شتمن خلک نورو سره مرستو ته وهڅوي. د ده په قول،
تیر کال په رمضان کې یو کس و چې د حاجي عبدالمجید په نام باندې و. دوی د روژې له اولې نیټې څخه د روژې تر دېرشم تاریخ پورې د موږ ولسوالۍ ته تقریبا روزانه به 400 کیلو غوښه دراوړه، چې نه خلکو ته به یې روژه مات برابراوه. ځوانانو ته دا کار د چېرته د امکانات له دوی سره نه وي چې چا سره نغدې یا مالي مرسته وکړي. دوی کولی سي ملي سوداګر، تجاران، بعضې نور خلک دوی ته تشویق کړي، د غریبو خلکو یو لیست دوی ته وړاندې کړي چې زموږ په سیمه کې منطقه کې دا غریب خلک دي، له دوی سره عادي مرستې لپاره باید ملي سوداګر او تجاران تشویق سي.
دوستانو، پیغله آرزو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي محصله ده. دا وایي چې نورو ته په خیر رسولو کې که یو خوا اجر دی، نو بل خوا په ټولنه کې د خیر رسوونکي ځوان شخصیت هم ورسره لوړیږي.
زما په نظر 100% د شخصیت مثبت اغیزه کوي، ځکه په داسې توګه باندې هغه ټولنه کې ځان ته یو ښه موقف پیدا کوي. خلک ورته د احترام په سترګه باندې ګوري، د یو ښه انسان په سترګه باندې کتل کېږي. ورته د ورورولۍ او د وطن دوستۍ احساس ده چې د ته شخصیت ورکوي.
د مذهب بنیاد پرستو د انسان هنري زبن کړي، لوی مذهب انسانیت دی، محبت لوی سجده ده.
د کابل د پولی تخنیک پوهنتون د دینی علوم استاد سید الرحمن احساس هم وایي چې د اجباري صدقو لکه زکات، کفاره او د نظر ترڅنګ که یو څوک د خپل نیک نیت په اساس نوره اضافي مالی مرسته له حاجتمندو سره کوي او د خیر ښېګڼې کارونه ترسره کوي، خلک هغه ته په ښه سترګه ګوري او درناوی کوي.
د زکات او د کم اجباري مالی عبادتونه چې دي، دا یوازې دې لپاره نه دي چې د خلکو مشکل پرې حل شي. دې ترڅنګ یو بله فلسفه دا پرته ده چې د نورو خلکو له زړونو نه عقدي ووځي، خلکو ترمنځ مینه او محبت او الفت پیدا شي. نو دغه یو ځوان چې خپل پیسې په بل ملګري، په خپل همزولي، په خپل دوست او په بل وطنوال باندې مصرفي، دی دغه عاطفه او محبت او توجه جلبوي چې دا په اسلام کې مطلوب ده. ټولنه کې هغه ځان ته مرتبه لري، ځان ته جای لري، ځکه مال هر چا ته ډېر نږدې او محبوب شی ده. هغه چې څوک له چانه قربانۍ، نو نور خلک طبعا په دې باور باندې کېږي چې دا سړی د سر قربانۍ او د وینې قربانۍ ته هم د ټولنې د رفاه او د خوشبختۍ لپاره آماده ده.
سلام دوستانو، زه شفیق موریدم، تاسو د آزادۍ رادیو نه تاندې سانګ خبرونه اورئ.
رونق لاله کم اختر تستر تخم خروشا گل پخندروشا
ستر اختر لاله ریده په خیر دی راشي. دوستانو، د دغه سندرغاړي په څیر د یو شمیر تازه کوژ د شویون جونو کورنۍ هم د هلک له کورنۍ خامخه ایدی یا اختری غواړي. د میدان وردګو سیدونکو شمس الرحمن خو بیا د اختر په شمول ځینې نورې ښې ورځې او مناسبتونه هم یادوي چې د انجلۍ کورنۍ خپله برخه خامخا پکې غواړي.
دا خوښ د انجلۍ د کورنۍ وي، ځکه سویا باندې میوې یا دغه جوړې یا شای چې څومره په ځکه سویا یا بیروبار وي، هغوی پرې خوشحالېږي. لکه اختر کې راځي، د موږ په ساحو کې د درمندونو په وخت کې دا ورځې غنم ریبدل کېږي. په دې وختونو کې ځینې میوې او جامې خلک یو بل ته سره وړي، نوروزي په شکل باندې یو بل ته سره وړي. خاص د اختر خو بیا حتمي ضروری وړي. ځینې داسې خلک موږ لرو چې هغه شتمن دي، په دې مراسمو باندې هېڅ مشکل نه پرې راځي. خو لیکن موږ په ټولنه کې داسې غریب او غربه خلک لرو چې هغه د دې وس نه لري د همدغو مراسمو په خاطر باندې چې خپل ځوان زوی ته کوزده وکړي. د دې دود له منځه وړل پکار دي، نه واخلي نه چاته ورکړي.
په اخترونو کې د انجلۍ کورنۍ ته د عیدي یا د اخترې وړلو دود او رسم په اړه ځوانان څه وایي؟
زما نوم ګلبهار پکتین ده او د پکتیا ولایت. که هغه خلک چې بې وزله دي او د عیدي پیسې هم نه لري، د هلک کورنۍ باندې ډېر جبر ده او زور ده. د نامزادې د کورنۍ له خوا یو جبر په هغو خلکو باندې ښودل کېږي چې تاسې به دومره شی راوړئ. دا رواج باید ورک شي، څه ضرورت ده؟
نیلوفر یم، د پنځم کابل زده کوونکی. باید چې خلک دا مصرفونه ورو ورو د بینه یوسي، په دې خاطر چې ډېر ځوانان چې دي تر اوسه پورې بې واده نه پاتې شوي دي. د دغې عمده علت دا دی چې دوی پیسې نه لري چې واده وکړه او دا ډېر مصرفونه دي.
نصر احمد شهاب یم، د کابل ولایت سروبي ولسوالۍ یم. خپله مې کوژده کړې او زموږ په ځای کې شکر ده دا رواج هم دومره نشته. هانو که په خپله خوښه مو څه واروړو، هغه به نو زموږ ځواني وي. خو شته دي، داسې خلک پېژنم، ملګري مې دي چې 40,000-25,000 داسې دوی قرض کوي. هغه یو د اختر په ورځ چې دی خسر کړه ځي، د هغو نه مصرف کوي.
زما نوم سید دی،
ورور کوژدمو چې کړی دی هغه مغسه مصرف غړي یعنی ایدی کې باید طلا بنګړي امداغه قیمتي لباس او د نور میوه او شاو د لنده دغه میوه باید تاسو سره ورینو چې جته خلک دې په خاطر چې پیسې پیدا کی دغه د خاطر نور ځای ته تل کې ایران دوه ځای ته مجبور دي چې د کارونه وکړو
سړکم تر کو تعالی صبر کې مالا دنیا ټول خفاد وچ مونږه جو خوشاله او جنانا
خفه خلک دی خدای خوشاله کړي دغه تازه کوژده شوی پیغله لیلا ځکه خوشاله ده چې په وخت ایدی ورول شوې ده لیلا وایي چې د هلک ورنی اقتصاد په کتو باید له هغه د ایدی غوښتنه وشي
ما ډیر زیات خوشاله احساس وکړل چې زما سره د خسر کورنۍ مې دومره مینه لري چې په وخت سره یې مونږ ته نصیر وړل زما په نظر هر انجلۍ باید خپل د نامزاد کورنۍ ته وګوري د هغې اقتصاد ته وګوري بعد هغې نه هغې نه خپل خواهش وکړي کالي راته راوړه سره زر راته راوړه جلبي ماهي کیک کلچې وچه میوه
خو د کابل پوهنتون یوه محصله مینا نظری بیا وایي چې ایدی یا نوروزی باید د تحفې په ډول وي او تحفه خلک په خپله رضا یو چاته ورکوي نه په قصدن غوښتل او شلګی
دا داسې څه دي چې یعنې یوه ډالۍ ته د هلک د کورنۍ راوځي نجلۍ کورنۍ ته یې راوړي او د یو خوشحالۍ فضا رامنځته کول دي اصلا خو که چیرې هلک وس ونه لري د دې توان ونه لري نو دا ضرور نه ده چې نجلۍ کورنۍ هغه اړ باسي قصدن غوښتل هیڅ لازم نه دي
په اسلام کې یو چاته د تحفې یا د یو څه هدیه ورکول جواز لري خو چې په خپله خوښوي دا خبره دوستانو د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د دینی علومو استاد سید الرحمن احساس کوي او زیاتوي
موږ تاسو که ځان ته د یو ښه مسلمان پر سترګه ګورونو باید د پیغمبر طریقه په ودونو کې هم عملي کو په نکاحونو کې هم عملي کو هیڅ نو ثبوت نشته چې د پیغمبر علیه صلوات و سلام د نامزادۍ له مرحلې نه د واده تر مرحلې پورې که اختر راغلی ده او که روزه راغلی ده یا داسې میاشتې ورځې چې موږ ورته په احترام باندې قایل راغلی هغوی دې د خپل نامزد او یا د خپلې منکوهې لپاره تحفې ورلیږلې وي مینان پر شریعت کې د دغه شی تحفو ورکولو هیڅ نوه ثبوت نشته ده که د هدیې او د تحفې پر نامه څوک چاته څه شی ورکوي جواز لري که دا د واده او د نکاح او د دغو شرعي مسایلو یو جز بولي دا به بدعت ده ناروا ده حرام ده هم یې ورکوونکی ګناګارېږي هم یې اخیستونکی ګناګارېږي د نجلۍ له کورنۍ نه خوانه که داسې غوښتنې کېږي دا هم ناروا غوښتنې دي دا جبري غوښتنې دي د نجلۍ کورنۍ باید داسې ناروا غوښتنې کله هم لالک نه ونهکړي
دوستانو که پخپل ځوانان او خصوصا د نجلۍ کورنۍ د واده اړوند ناوړه دودونو د مخنیوي لپاره کار وکړي نو د غربند اوسیدونکي فضل مالک ظریف په څیر ګڼ ځوانان به خوشاله او آرام وي د خپل خسرګنې ولی راضی دی وا به ورو
او کوژده مې کړې پنځه میاشتې کېږي هر څوک په خپل په نامزدي دورې کې دا شی نه کوي خو زما خسر ماته دایم ویلې چې ایدی مروړه چې ایدی آرامه ده او ما خپل ایدی وړي نه ده ترس چې وړه ده مې راباندې په کار کې ده که زه خپل خسر خوږې نه واقعیت خوشاله یم او باید ټول خلک همداسې وکړي څه چې اسلام کې روا دي باید اسلام په لاره باندې لاړ شي او خپل اقتصاد ته وګوري خپل د زوم اقتصاد ته وګوري چې د وسې نه کېږي که نه کېږي
چی گلاب گلاب زانان می پپرده مزدور امروشی
همزولو دادی و نه تانده چانگه هم دوم روا دخ پروانه پر فیسبوک پیدا کرده پتا دا facebook.com/تانده سانگه اوز ما پر دی برخنالیک پتا خپل نظرون را سر شریک کرده shafaqn@rferl.org علام و ملشا
ولی دا سیوشی چی گلاب گلاب سوانان می پپرده مزدور ملشی
نیما نڑی
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی خپرونه
جوړون کې مسودا نیازې
د نیمې نړۍ درنو ریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي پیل کوو د نن ورځې په خبرونه په روانه خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې میرمنې په ځینو ورځو لکه اخترونو او نورو کې له اندازې نه زیات د کور کارونه کوي کله دا کارونه دومره ډیر وی چې د دوی صحت ته تاوان رسوي. او د خبرونې په دوهمه برخه کې د کورنۍ چارو وزارت له یوې پولیسي میرمنې سره د هغې د ورځنیو فعالیتونو په هکله او هم د اختر په ځانګړو ورځو کې د ښځینه پولیسو په کړنو او تیاریو خبرې کوو. دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
په غور کې د اووه سوه ښځو لپاره کورنۍ باغچې جوړیږي. د افغانستان د کرهڼې او مالدارۍ وزارت په غور ولایت کې د اووه سوه ښځو لپاره کورنۍ باغچې جوړوي. د غور د کرهڼې ریاست سرپرست فرید فرده ازادي راډیو ته ویلي چې دغه باغچې د ښځو د توانمندۍ او اقتصادي پیاوړتیا لپاره جوړیږي. نوموړي ویلي چې دغه باغچې د شپږ میلیونه افغانیو په ارزښت جوړیږي. د غور د کرهڼې ریاست د معلوماتو له مخې څلور سوه باغچې د ښځو لپاره د دغه ولایت په مرکز او څه باندې درې سوه نورې باغچې د غور په ولسوالیو کې جوړیږي. نه سوه افغان میرمنو او نجونو ته د امریکا پراختیایي ادارې سکالرشپونه برابر کړي دي. د امریکا سفارت استازي ویلي نه سوه افغان نجونو او میرمنو ته به د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې لخوا د کانکور د پروسې پر اساس سکالرشپونه ورکړل شي. له دغو نه سوه میرمنو او نجونو څخه به اووه سوه شل تنه د لیسانس په کچه د افغانستان په خصوصي پوهنتونونو او یو سلو اتیا به یې د ماسټرۍ په برخه کې په بهر خاصتا هند کې زده کړې وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر مایکل رینیور د چهارشنبه په ورځ دغه سکالرشپونو د اعلان په غونډه کې ویلي چې له دې کار څخه هدف د افغان میرمنو پیاوړي کول دي. پرومور د 214 میلیونه ډالرو په ارزښت د رهبرۍ، اقتصادي او ټولنیزې ودې لپاره د 15,000 افغان میرمنو او نجونو د پیاوړتیا پروګرام دی. دغه پروګرام د 15 کلونو لپاره د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې لخوا عملي کیږي. د جوزجان ولایت کې یو 350 کلن میرمن په ډز وژل شوې ده. د جوزجان ولایت امنیتي مسؤلین په یاد ولایت کې د نامعلومه وسلوالو لخوا د یوې میرمنې د وژل کېدو خبر ورکوي. د جوزجان د پولیسو د امنیت امیر عبدالحفیظ خاشي ویلي نامعلومه وسلوالو د دې میرمنې په کور حمله کړې او هغه د خوب په بستر کې وژلې ده. دا پیښه د جوزجان په خواجه دوکو ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. ویل کېږي دې میرمنې له خپلو دوو لورګانو سره ژوند کاوه. د جوزجان د امنیت امیر ویلي وسلوال له سیمې تښتېدلي او دوی په دې اړه څېړنې پیل کړې دي.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې داسې دود دی چې د کور ټول لوی او درانه کارونه میرمنې ترسره کوي، لکه جامې مینځل، د کور پاکول، له لرې واټن نه د اوبو راوړل، آن د غالیو مینځل. دا ټول د میرمنو مسؤلیت دی. په ډیری کورنیو کې دا خبره منل شوې ده چې د کور کارونه د میرمنو دنده ده او مقابل لوری یعنی نارینه د کور د کارونو په ترسره کولو شرمیږي او دا ورته یو ډول شرم او ننګ کاری چې ګنې له خپلې ښځې، مور، خور او لور سره دی د کور کار وکړي. نو په دې صورت کې ښځې په یوازې ځان د کور ټولې چارې سنبالوي، خو دا کارونه بیا هغه وخت لا ډیر شي چې ځانګړې او مناسبتي ورځې را نږدې وي. په داسې وختونو کې میرمنې ډیر زیات کار کوي او خپل ټول کارونه یوې یا څو ورځو ته پرېږدي. بیا نو هماغه ده چې ګڼې روغتیایي ستونزې ورته پیدا کیږي او د اختر او خوشحالۍ ورځې په ناروغۍ تیروي. د کابل اوسیدونکي زرمینه وایي دی له اختره یو څو ورځې مخکې د کور ډیر کار کړی و چې په اختر کې ډیره سخته ناروغه شوه او نورې د کار کولو توان نه لره.
کله ډیرې وي معلوم چې پاتې شي بل هفته ته بیخي ډیرېږي. کله شوې بیخي زه بیخي ستړی ستومانه شوم. دومم چیغه وکړو څوک هم نه و چې ما سره کومک وکړي. فشار مې ټیټ شوی و او هېڅ بیخي سر مې ګرځېدله. زر به کېنستلم چې نور زه وس توان نه لرم. خولې مې وچه وچه شوه. دا چې ستړی ستومان دومره مې وس نه وي چې خپل مخ ومینځي. بعد نورې څه کوي چې کالي مینځي یا مېلمانه او زر کوي. دا چې د اختر ورځ درې ورځ د سړی په خوشحالي سرته بوزي. دومره توان نه وي چې اچا ډوډۍ وخورم کوم د اختر ورځو کې.
په ځینو مواردو کې میرمنې دومره ډیر د کور کار کوي چې خپلې روغتیا ته هیڅ پام نه کوي. د لغمان اوسیدونکو ارزو د خپلې یوې خپلوانې کیسه کوي چې دومره ډیر د کور کارونه یې کړي و چې بلاخره پرې سر ګرځېدلی و او له دوهم منزل نه راغورځېدلی و.
اختر په شپو ورځو کې چې میرمنې شاقه کارونه کوي، ټول کال کارونه درې څلور ورځو ته پرېښي. دغه د اختر په نږدې شپو ورځو کې دې کار کوي، فرشونه پرېمینځي، کوټې رنګوي، کالي پرېمینځي ډېر ډېر. نو دا د دوی صحت ته نقص لري. زموږ خپلوان او هغه داسې د ورځې په جریان کې ډېر شاقه کارونه کړي، کله چې دا دوهم منزل ته خیزي نو سترګې ترګمې پرې راځي او فشار ټیټېږي، دا هماغه دوه منزل نه زینو کې راولېږي او د خی شوکي ته یې صدمه رسېږي، بیا دا یو څو میاشتې کوما کې وروسته هغې د وفات کوي. دا د ټول کور کارونه په دوه درې ورځو کې کول دا مشکل کار ده، اختر ته یو څو ورځې پاتې او ټول کور راوسپړي او دوی باید که دغه ټول کارونه وکړي نو دا دوی صحت نقص لري، میرمنو صحت ته نقص لري.
په اکثره کورنیو کې بیا د کور کارونه میرمنې ترسره کوي او نارینه په دې برخه کې هیڅ ډول همکاري نه کوي. دوی وایي د کور کار د میرمنو مسؤلیت دی او خپله یې باید ترسره کړي. د لغمان اوسیدونکی میرزمان او د کابل اوسیدونکی وحید په همدې نظر دي.
یار دونه نه کومک نه کولب کنه، یو د قالین منځلو کې لږ زره کومک ورسره کوو، نور کارونه ټول د عاجزه وي. د اطراف کې لږ زره آر او شرم هغه کوم وخت کې چې زنانه سره خپل شوق او ذوق زیات دي کور په صفائی پاکی کې کوي او کنه نو نارینه دونه ورسره کومک نه کوي، لپاره دې چار ننګ ځان ته هغه کوي نه کوي.
موږ سي اختر کې کله دا کالیو مالی پرینځي کالی نشان پرینځي، موږ خپل د خزو سره یا د خورګان یا مور سره کومک نه کوو، داسې راواز سوی دی د خزو کار ده او دی خپله کوي. داسې خبر ده چې ښځو کار خو یې معلوم وي او د نرانو معلوم وي، بیا دی خپل کار کوي موږ خپل کار کوو. ښځو دا کارونه چې جنجالي کارونه کالی پرینځي او کاسي دي دا شیان دا موږ نشو کولی. سلام حوصله دونه نشته.
خو شته داسې میرمنې چې خپل ټول کارونه یوې ورځې ته نه پرېږدي، لږ لږ او هره ورځې کوي. د کندهار اوسیدونکي سپوږمۍ وایي دا یې د خپل کور کارونه د یوه پلان له مخې ترسره کوي.
په اختر کې دغه کارونه ویشو، فرضاً هغه د پرېولولو کارونه او دا نور چې دي هغه شاته پرېږدو، مخکې دا نور ستړي دغه درانه کارونه یا چې ډېر مو ازاریو دا مخکې کوو، ولې چې موږ انرژي لرو، په اول کې روژهی انرژي ورته لرو او په آخر کې بې انرژي کېږو. حتی هېڅ دا هم نسو کولی چې یو ګیلاس د یو ځای سره وخت بل ځای پرېږدو. نو په دغه خطر او اختر ته دا خپل کارونه پیش د مخه تنظیموو. یې بعضې ښځې دي وایي زه بیا به ټوله یو ځای وکړم. دغه ټوله یو ځای کول کول هغه دی چې د اختر په اوله یا دوهمه دی مریضان یې په بستر کې پرتې، نو هېڅ نه د میلمه کېږي او نه د اختر سي.
درنو اوریدونکو، نو میرمنو ته لازمه ده چې د خپل وس او توان په اندازه کار او فعالیت وکړي، هر ورځ وکړي خو لږ لږ او تر خپل وس پورې چې صحت ته خطر پیښ نشي. او همدارنګه نارینه ته هم لازمه ده چې له خپلو میرمنو سره د کور په کارونو کې ونډه واخلي چې میرمنې ښه صحت ولري او د کورنۍ غړو ته په ښه توګه رسیدګي وکولای شي. درنو اوریدونکو، د خبرورې په دوهمه برخه کې د پولیسو له یوې ښځینه جنرال حکمت شاهي سره د نوموړې د دندې او د اختر په تیاریو له دې سره غږېدلې. مل پاسوال حکمت شاهي په کورنیو چارو وزارت کې د بشري حقونو، ښځو چارو او ماشومانو د برخې مشره ده او همدارنګه د میرمنو د ښوونې او روزنې او ظرفیت لوړولو د پروګرام مسؤله هم ده. اغلی شاهي د پولیسو په لیکو کې د میرمنو موجودیت اړین بولي. وایي د پولیسو په لیکو کې د نارینه وو تر څنګ میرمنو ته هم ډیر ضرورت شته او دوی باید په دې برخه کې فعاله ګډون ولري. میرمن حکمت شاهی د اختر په ورځو کې په کور او دفتر کې د خپلو فعالیتونو یادونه کوي. وایي د دوی دنده د دې ایجاب کوي چې په ځانګړو ورځو کې هم دوی کار کوي او خپلې دندې ته حاضرېږي.
زه چون هم په کور کې د دې لپاره آمادګي نسم او تیاری نسم د خپلو ماشومانو سره، او هم د هغه پروګرام باید جوړ کړم چې د خپلو دوستانو او آشنایانو نه لیدنه وکړم، او هم چنان د هغه پروګرامو لپاره باید آمادګي ونسم چې د دولت لخوا موږ ته وظیفه راکول کیږي، لکه مراسم د تبریکی په ریاست جمهوری کې، مراسم د تبریکی په مبارکۍ د پخپله وزارت داخله کې، یعنی د کورنۍ چارو په وزارت کې، او هم چنان هغه دوستان او آشنایان چې زموږ نه مشران دي، د هغوی لپاره باید مونږه د تبریکای پروګرام جوړ کړو او د دوی نه لیدنه وکړنه وکړو. ګرچې مونږ ته ډیره مشکله ده نظر په هغه وظایف چې مونږ یې لرو، په اوله دویمه ورځ د اختر مشکله به وي چې مونږ خپلو خپلوانو ته رسیدګي وکړو، خو بیا هم مصروفیتونه زمونږ د خویندو په ډیرو مهمو جایو کې د تامین د امنیت لپاره او د صلح د راوستلو لپاره د خپل ورونو تر څنګ همیشه خویندې زحمت باسي او هلته خپلې دندې اجرا کوي، لکه څرنګه چې یعنې د اختر په مراسمو کې دوی د خپل ورونو سره اوږه په اوږه کار کوي او د تامین د امنیت په هغه ځایو کې چې عامه ګڼه ګوڼه وجود لري دوی خپل سهم اجرا کوي. هغه خویندې چې د پولیسو سره علاقه لري ډېره ښه به وي که دوی ته کورنۍ اجازه ورکړي، پلرونه او خویندې دوی ته اجازه ورکړي او راشي. خصوصا هغه خویندې چې په لرې میشتو ولایتو کې دي او په هغه ولایتو کې موږ خویندې نه لرو، هیله کوم چې کورنۍ دې ته آماده شي تر څو خپلو لونو ته اجازه ورکړي او راشي د پولیسو په صفوفو کې وظیفه اجرا کړي تر څو وکولی شو د امنیت لپاره د صلح لپاره موږ د ورونو سره اوږه په اوږه کار وکړو او زحمت وباسو او خپله دیني او ایماني وظیفه سرته ورسوو. زه فکر کوم د پولیسو وظیفه د اوس لپاره ډیره ښه ده د ښځو لپاره او ښځو ته ډیر ښه شرایط آماده شوي دي. ډیر تشویقي پروګرامونه موږ ورته لرو، حتی بلاکونه په لارلو چې د دوی لپاره د دوی د فامیل د استوګنې لپاره بلاکونه آماده کړو. په دا پروګرامو باندې په دا پلانو باندې موږ لګیا یو. د دوی لپاره داخلي تشویقیانې وجود لري، د دوی لپاره ترانسپورتي مسایل یا نور سهولتونه د دوی لپاره موږ لرو. هیله کوم چې دوی راشي او خپل د پولیسو صفوف تقویه کړي.